شمال کې د اسرایلی پاوز پر پوسټو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرایلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرایلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرایلي پاوز ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه په نښه کړل. د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د اسرایلي پاوز او حزب الله وسلوالو ترمنځ پرلپسې نښتې شوي. په رفح ښار کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوي دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سېشنبې پر ورځ فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند د خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری یې ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو یې ډډه وکړه، دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
یو سلو و دیش فارسی کسی او دوش پیتا پشتو کسی مطلعه.
لدی لندو کیسو څخه د اکرم عثمان د ادبی فیستیوال جایزې ته کیسې غوړه شوې. د جایزو په اړه مې د استاد منلي نظر اخیسته.
د جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي، تمن انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایو رشتانې پر څټ ګګر پراته ول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمن سره شخېدلې.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري.
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لري.
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه به بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فیستیوال لوري د افغان کیسه لیکوالو د سشکل جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورم د سویډن په پلازمین سټاکهولم کې د وی غونډې پر مهال د پښتو او دری ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکي ارواشاد اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو باندې لومړی مقام ګټونکی رڼا زلمتی، اسر، آسیا او شینو. د پښتو باندې دوهم مقام ګټونکی نازو پسرلی، اسر خاور. د پښتو باندې دریم مقام ګټونکی احمد شاه فراز، اسان ایدام.
په دری برخه کې د کسلی کوال حسین حیدر بیگی کیسه ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه، او دریمه جایزه دوه شتینه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان د جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلان شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراس، د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لری سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایراني لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سشکالي په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړي، او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړي. د دوو کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوی وي. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي، او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی کول دی، نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لورته کده په خو لیکوالو کې سوته جایزه ورکړي د ځوانانو حق به نوی خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درو جایزو کې یو ځوان غوړه کیشي نو څنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا دریمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پوري د استاد منلي نظر در سره شریکو چې دای هم په دې باور دی چې دا کار اسانه نه دی.
ورکه کول پر سر سخت دی کله چې څوک د جایزې لپاره دی چې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کومې ارنه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محفلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پوښتنه دا هم ده چې تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه، پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زمونږ پاتې شوي یا موږ نه رسېدلي.
د اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. همغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوال چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولې مېرمنو ډېر به پوښي. نو دا د خوشحالۍ ځای یو پارک دی او بل پارک تعداد د داستانونو چې دا کال موږ درلود یو څلو و دې فارسي کیسه او د شپېته پښتو کیسه مو ترلاسه کړې چې دې د افتخار ځای وو. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دیش داستانونه دغونه را ورسېدي، بیا دوه کال پنځوستانی مثلا هغه چې ډېر کار مو وکړ پنځوستانی دوه، او په دې کال کې موږ وکولای شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې وو مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه، ستاسو داوران چې د کیسو لیکوالو خبر هم نوي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نوي او پاخه او استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغه کیسې وو پیشنی، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی، ځکه چې یو داور بغواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خورل کیږي، او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي نو پاخه لیکوال ته که دومره جایزه ورکوي بیا ممکن منصرف شي چې راځه د بیخله جایزه بهر کا. فکر نه کوي چې دغه جایزه ورکړي کی نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو د پر اساسې ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه سي د اول کال کې دوهم کال کې او دریم کال کې هم دغه سي، مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی نه، او دا لیکوال زه پیژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلي، او سربیره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پیژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلی. دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نومونه څه دي، او ستاسو خبر هم صحیح ده چې شاید ډېر زموږ داوران پیژني دغه د چا اثر به وي، ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه وو د اول کال کې چې موږ وکولای شو دواړو په یو ډګر کې راوړو، ځکه چې یو احساس یې کار و چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغیرات چې اوس په ادبي ټولنې کې شته، یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دې ډګر څونه مثلا تجربه لري، سربیره پر دې چې مثلا عمر یې کمی مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي، او اوس موږ کیفیت وګورو، د داستان کیفیت وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو، په دریم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دی استولی، ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا جایزه ګټلې.
تاسو یو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، فکر نه کوئ چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شي ویني ممکن خپه شي؟ څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفت باندې دوی ته څه پیشنهاد کوئ چې دوی باید خپه نه شي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورت چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوې لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ او ته داسې د دغه تازه کارو والانو لپاره از تاسو خبره سیده چې موږ بند پاتې یو تر اوسه په دغه درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې ولار او ته پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا داورانې دي کې او یا د وی د جشمای په اخر کې وای کوشش کوو چې دغه احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کیږي دغه د منځ یو کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې دغه نوې ځوانان نوې لیکوالان منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسه ایز فیستیوال کې برخه اخلي.
غفوری صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لالارې د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه لمه کوله چې دا جایزې څنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسې څه ډول هڅې کړې چې ډېر خلک تاسو کې سي دروازه وي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څنور کوشش وکړ دي؟
ډیر کوشش وکړ دي، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دوره و مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې موږ د انټرنیټ په لاره کې کارونه وسو، یعنی باور وکړي چې یو لیست نه دلودي د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطون لیکلی او بیا مخبل پوسترونه او اطلاعات متاسولی په پښتو دري په انګلیسي متاسولی چی کوشش وکړي چې دغه اطلاعات سمې وسی او خلکو ته هغه لیکوالانو ته چې غواړي په فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک راسره وکړي، مګر په دغه تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هستو همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دویم یو دوره مو شروع کړو د خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي او داسې وختونه کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی نوې داستانونه نه قبلو یو نه پر خبر سی بیچاره خپل خطا سی خپل داستانونه سی نو وخت پر اساسه موږ مجبورې چې داستانونه می استولی دا ورانو ته نو څه کولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پریږدو بل نوې کال لپاره، مګر دا سی دی چې موږ کوشش کړې او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید بل رقم کوشش وکړي پی سي ورکو مثلا فیسبوک ته پی سي ورکو انستګرام ته پی سي ورکو ګډه د نشریات چې پیسلا مجازي میډیا ته یعنی ډیر تبلیغات هم د پی سي تبلیغات هم کوچ مثلا افغانستان په نظر کې نیولې مثلا ایران پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسیبیدان ګډه اروپا په نظر کې پی سي ورکو چې د تبلیغات خلکو ته ورسي د فیسبوک دلاري د انستګرام دلاري، مګر او پس له دې چې دا دوره ختم سو بیا هم د سنو راور رسیدل موږ باندې کړو په وخت یعنی په اخر کې دا جدي موږ باندې یو بالا داستانونه مو نه قبل ولی نو دا شاید از تاسو خبر ورسیده چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسیږي.
تاسو د بنسټ دا هڅه چې دا سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعري زیات کیږي، کلاسیک ادب هم ادب مهم غفوري صاحب له شعر ډکته فولکلور مهم د داستان جایزې ته تاسو څنګه ورپام شول چې دا سنت جایزه ورکړي؟
تاسو خبر یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شوډرز په هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویدن ترغلی وم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان او دا فرهنګیانو سره تماس ونیوي چې موږ باید یو کار باید وکړو. داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جمعیه کې په دغه ټولنه کې بله موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو مګر نه مو ژبه ژوندی پاتې سي نه مو ادب ژوندی پاتې. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې راسره ومنل او دغه کلوب جوړ شو د قلم په نامه او مجلم هم د قلم په نامه شروع کړي په هغه وخت کې بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړي وو خبر شول چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب او ارشاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړي چې هغه قلم نومیږي. بیا موږ قلم نومې تبدیل کړي فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیوي چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې شي. نو موږ کوشش وکړو چې دا اساسو خبره فکر مو وکړي چې د شعر لپاره ډېر فستیوالونه شته. نو زموږ لپاره داستان مهم دی چې نسته ګرسره داسې یو ادبي فستیوال د داستان یعنی مخصوصا د داستان لپاره نسته په هیڅ ځای کې نسته. نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیاب شو کنه مګر شروع کوو او شروع شو
لا شاغري غفوري څخه مننه. مخکې تر دې چې لکه سې د شعر نقد مخه کړو د اکرم عثمان د څلور مدوی فستیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کې سبا لملالې بشیر څخه وورو دا د آسیا او شینو پونم د رڼا سرمتی کیسه ده.
دروازه ورو وټکېده اجازه ده د هو جواب اوریدلو سره دروازه خلاص کړه. پونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپینه لنګي پر سر و رانه نوت یو انجلی تر لاس نیولې و. د انجلی غټګولې چندار کمیس پر تانو خرمایو رشتانی پر څټ ګګر پراتول سم دستي ډاکټرې ته مخامخ شې نستل. ډاکټرې خپلې پښتنې پیل کړې او انجلی شاوخوا په ځیر کتل سترګې پر ما ولګېدې. حوصله ختم سو او له څوکۍ څخه راکښته سو. د اتاق اخر سر کې لومړی الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه کوشش یې کاوه چې پټې کړي مګر نه یې سوای کولای. اوچته پر مځکه کښېناسته پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم ورشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه. شونډې یې وښورېدلې آله لو للو د اسمان په شان سترګې دې کړه پټې خو زما سترګې نه پټې دي. دنجلی شونډې بوت سوي لغی جنې لري وغورځولم. زه هم تاوسوم تاوسوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان پشان ستوري مې لمن کې د ماشام پشان جوړ مې وشتان دي سره مې اننګي بف لرم کمیس د ناوي پشان ګرد ګرد کېژم ستا مخ کې زه ما ته خندا کړه د وړې پشان. یو ځلې په چک چکو پیل وکړ تماته سندره وای تماته سندره وای غنم رنگی سړی ور ژغ کړ شورمه کوي غلې کینلې ونی. ډاکټرې دو ځله قلم پر میز ووهه پام دیوی چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډېر پام لرنی ته اړتیا لري چې زاو تور ته پام ونه کړو نو څوک به کوي. خپل ناسې لڅ کړ او په لمنې د توربخنه سترګو ډنډې او په پاکولې. ډاکټرې ورته وویل دا نانځکه دی خوشسوه. جلی ورته شکته پورته سر وشوراو او خپل لاسونه یې سره لری ونیول. ډاکټر خپل سور ټیکری سم کړ او ل خپل توري څوکۍ را جګسو. نږدې ورته پر ګوندو کښېناسته. زه یې لمځکی ور پورته کړم راځي چې سره و پیژنې. نانځکی دا آسیا ده او آسیا د ازما د اتاق ترنګارنګ نانځکونه یو نانځکه ده خو پس لنن نستاسو مګر لمړی به ور باندې ونمشتي. آسیه په ځیر راته کتل بیا یې ډاکټر ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې شنې دي نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټر خپل سپینو مینو لاسو باندې ورته چکی وهلې. واه دا څومره ښکلی نوم دی پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټر ورته وویل آسیه ګولې ته دې له شینو سره لوبې کوه زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیه ته نقطه ورکړه پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې را باندې خوله خلاصه کړه. کله به یې لمن را پورته کړه اے ته خو پرتوګ نه لرې ها څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوخته و خو زما غوژنه د ډاکټر خبرو تول لورکې دې لمغزو شاته پاتې ده لیونی نه ده د خپل سترګو په اشاره یې پام مشته وړه ته ورته وګوره آسیا ز ټینګ نیولې وم د خوب لپاره را باندې غوسه کوله خپلې ګوتې به په لاړو لندې کړې بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار ډاکټر بیا دادا ته ویل ودیلې ده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري آسیې ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې غوسه به نه پر کوې کنې بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوې زه درته درمل درکوم کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوې چې لږ آرام وکړي تر څو ورباندې ډېر فشار رانسي نو که خدای کول ښه به سي خو لږ په ځان سره د آسیه دادا په خپل ډډ راخ کې ویل مننه ډاکټر صاحب د الله په امان خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست ټاکې واه بیا یې پر اوږه واچاوه هله بچې شنو دی راوخله چې ځو پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلې وم هرې خوا ته مې سترګې غړولې خو آسیه په آرام نه پرېښودم هر ثانیه به یې بس ما بټن ټینګ کړه په سندرو مې بيخستونه وچتو دادا د اوږده دالیس په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوزو د میز پر مخې لوړې شیشې لګولې وې لاندې په شیشه کې د کمان په ډول یو وړل لار جوړ کړې و دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکل سوي پانه کې شو ده یو کس چې پښنه آبی کمیس پرتګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې و راغی کاغذ یې واخیست کله به کاغذ او کله به پورته خانو کې شدل سوي قطوی ته کتل اخوا دی خوا څو واره بلار تر څو یې پنځه قطعه پر میز یو ځای زموږ مخې ته کښې شودل ماما ټوله دوا دی 1500 افغانۍ کېږي حساب کړم دادا د تور واسکټ چپی خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټواره وایسته له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کښې شودې ایله 1500 افغانۍ سوې وروره دغه دی را سره ټولې که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده د خیرنی چپنی والا کس خپلې غټې سترګې د آسیه خوا ته کږې کړې آسیه زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې خپل وریشتان یې مخ ته تار تار شمیرل د غټو سترګو والا کس چې آسیه ولیدله نو ویل خیر دی پروا نه لري په 1500 افغانۍ به حساب کړم دادا ورته وویل کور ودان الله دې په کار کې برکت واچوه ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې هغه ورته لاس سر ته پورته کړ السلام علیکم او له درملتونه ووتلو آسیه راته وویل شینو راځه چې منډې کړو هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي زما لاس یې ونیوه او دواړو منډې کړې آسیه په ټوپ وهلو پیل وکړ زه اول سوم ها 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 یو چک چک د شور ماشور لرونکو بازار لمنځه د آسیه د کور پر لور روان شو لشي لور یو څه ځلېدل د دادا لاس یې پریښود په چټکۍ را سره منډې کړې خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل مخامخ یې شودل سوي ښکلې طلایي بوټونو ته کتل چې له غمو همداسې پړکېدل له دوکانه د جګې ونې سړی راووت اوږده پزه یې وه ټوله څیره یې وربدرنګه کړې وه او کله چې خوله خلاصه کړه نو آسیه له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل له مغزو ښه نه ده غوسه مه پر کوه اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده خو تر لاس یې ونیسه نو چې هر چیرته په خپل سر روانه وي دادا تر لاس ونیوله او روان سو مګر آسیه خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه همدا یې ویل پړکېدونکي بوټونه پړکېدونکي بوټونه دادا وویل بچیه ودلې دل چې پیسې مې خلاص سوې نو بوټونه په صدر ته واخلم بوټونه غلیسه یو وار مې درته وویل چې پیسې مې خلاص سوې نو چیغې مه وهه سبا مې چې انار خرڅول بیا درته همدا بوټونه اخلم سمه ده آسیه خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همدا سیش کول ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه هغه مینهناک آسیه بل څوک وه او دا بل څوک ده ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم ټوله لاره کې آسیه دادا په سکان واهه کور ته ورسېدو د لرګي دروازه خلاصه وه دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه زرغون ټیکری پر سر و اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلی و مخامخ دادا ته ودرېده. ویش بیا یې وزه خرابه سوې. دادا په بیړه ورته وویل، هو ښځې، نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله، زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې کل پکړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله، په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نه سو، خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه. بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې، خدای خبر څه یې ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو وژو ګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول. کله هم داسې څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل، کاش ډاکټرې سره وای، هېڅ مې آسیه نه وای لیدلې. ګوښه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیې ږغ راویښ کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ یې ښکل کړم. ویل یې راته، بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ وریښتان چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګیږي. هغه بانجاني کمیس پرتوګې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه ژغېږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې. منځ کې یو سوری کړی و، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ یې په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی، سیخونو ته یې لاس را دننه کړ، زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې، هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل، کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه، خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای آرامولی. غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسید. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست، د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې، زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل، نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شعر پوهنې اثر په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ.
زه د شعر د پاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یو ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي. هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویل دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې مثلا موږ به وایو دا نظم دی، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته په کار دی، یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه د کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې، دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سور پسې ورکته او د پاره خیال پسې ورکته. او دا څه وخت تخیل کیا؟ تخیل په دوو یاګانو باندې، او څه وخت تصویر کوي؟ دا نو ضروری ده چې دی وخت کې خدای دا لوړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله راخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، او دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي، او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړی دالې دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو، دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي، د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آیني چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب کبیرته چیرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط لدغه تعریف چې د مرکې په پیل کې مو وکړ، لنا سره به بیا څنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې مونږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلای، کېدای شي چې یو خه منصور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنگینی ده، پکې ښکلی او آهنګینه ژبه، آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په منصور ټوټه کې پیدا کی، لکه مونږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په منظوم ټوټه کې پیدا کی چې منظوم شعر زه وته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي. هغه دا چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شعر نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسې ولولئ هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر، یو منظرکشي، یو انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې مې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې عوام خبرې او د شعر په باب باندې خواص او د تعریفات دغه مې شنه لیدل. او دنه مې یو نتیجه را ایستلې ده چې شعر دغه نه ده. تاسو ورته اشاره وکړه چې نثر سره به فرق څنګه کوي. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم ده، خو شعر چې ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده.
مثلا د استاد الفت جنې نثر ټوټه تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دی وکړه ورته. زره داسې نثر ټوټه دي چې په هغه کې شعریت او شعری ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجود دي، مگر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې به شعری ښکلاوي نشته. مثلا دهقانی څومره ښکار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغه څه شی لري، دا بیا شعر نه دی، مگر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعری قوت او شعری ښېګړې او ښکلاوي شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته، دغه خیالي دنیا چې دا دغه خیالي دنیا منصور شعر دی, دغه خیالي دنیا مطلقاً شعر دی.
ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټي هم دستی دي؟
بالکل, د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټي چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټي په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېر زیاتې باب شوې وي, هغه خود دوی دغه څلی لوستي دي. نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي, هم بینوا صاحب ولیکلي, هم الفت صاحب, هم خادم صاحب, حبیبی صاحب یو نیم ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلې دي هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ, دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري, دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب, د دغه ویش له مخې تاسو د شعر پوهنه کې مخته تللی یاستی او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځول ده, ما چوکاټونو باندې دغه څه بس نه کړی چې دا غزل دي ته یو, دا ربی دي ته یو, دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې, ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي, ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي, په کولایزو توکو مې خبرې کړي, مخایل شعر کوم شعر ته وایي, مصور شعر کوم شعر ته وایي, دغه شان دي چې دا ډلبندي شوي دي. په دې کې باندې بحث شوی ده تقریبا د شپږ سو په شاوخوا کې کتاب دی, مخه کتاب دی چې دې کې د شعر موسیقي ده, دې کې د اته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري, کله کله دغه په نثر کې دا قافیوي جوړښتونه چې دا شعر ته ښکلا ورکوي, یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د ایوی وینا ښکلایي زبه ما دغه برخه څېړل ده. او یو خبره راته وکړم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقاً شعر دی, یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي, رنګینی یو او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
ازمون شوی
دی په داستاني ادب کې.
یعنی آیا لوی ایو داستانه هم تاسو ځینې جملې راېستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل, په ځینې شمېر داستانونو کې زه دغه سي جملې شته, ځینې داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلقاً شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کې نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله, مهرباني
شیبر صاحب, زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی, شعر یو رنگینی ده, یو محتوی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې یو, هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي, یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی, که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شو چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی, دا خو ذات نه شو, دا خو له ذات نه د باندې دی یو بل چوکاټ کې یو شی شو.
نه نه خو شعر خو نه, دا خو دا خپل یو کیفیت دی, یو هنري کیفیت دی. دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی. ان هغه تاریخ چې مور ته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده, د تصور برخه ده, د تفکر برخه ده, عاطفه او احساس دی, دغه 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 شان چې ته ګورې یو بهترین منظرکشي چې پکې انځورګري پکې دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی. نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې وسمه سره ته ګوره, دا منصور شعر خو وسانه وضو نه ده, دا منصور شعر په خوانه ده, دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی, یو خواته نثر دی بل خواته شعر دی, دا څه شنه جوړ شوی دی؟ دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی.
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی, نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري, عاطفه احساس دا هم لري, کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده, ممکن یو بل معنا یې خپل کړی وي, دغه ټول شین سره یو ځای شي, نو په خپل ذات کې هم دغه منصور شعر ده. لیکن خو بیا داسې نشي کېدی چې همدغه منصور شعر دی په داستان په یوه برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
نه خو اوس همدغه ته دغه کوم خبرې چې تا وکړلې, دا زه د داستان په یوه پارچه کې راوباسم, همدغه کوم تعریف چې تاسې وړاندې کړ دا د داستان په یوه پارچه کې راوځي. چې کله داستان په پارچه کې راووتو نو چوکاټ کو چې دا خو نثر وو, برخه خوشو نصر و یعنی غد وینایز انداز چره او چوکاټ چره غد نصر دی مګ تا خو د کیفیت خبره د توکړه د کلمو د کیفیت خبره دی وکړه لا چې په کوم باندې شوی دی څنګه وړاندې کړی دی دا د کیفیت مسلې دی دا د چوکاټ موضوع نه دی
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په یغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي
نه 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 ځواب چې ما ته دغه برخه دي خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته تخیل تصور پکې شته تصویر پکې شته مثلا عاطفه پکې شته احساس پکې شته دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیل شوي د دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یو موضوع ده او شعر ورته ویل بل موضوع ده
وزه د تاسو وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره کوم چا نه دی ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی چا نه دی ویل دا منظوم کلام دی دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړو دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدای شي وي یا یو ځانګړي پارچا ده لکه د خادم سوم کړه چې تر واخلو ټول خو کېدای شي څو جملې پکې د سیوی چاغې کیفیتي دغه نه ونه لري اړخونه لري د شعر کیفیت خو هم دغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نشو بیا کېدای شي منظوم کلام وي بیا کېدای شي منصور کلام وي یعنی نو خو د نثر نه به نشو ایستلی یا د نظم د چوکاټ نه شي ته نشي ایستلی نظم به وي نثر به وي مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر په ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته کوي شعر دی کنه یو خوش نه دی نو
ازمن صاحب د شعر په هني په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څوم پر ورزيات کړی دي نوی مو څه شی په زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیا خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او داشین پکې دي کار چې د تخیل د لید ورته وګوري هلته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شي دلته ګټه څه ګوري د تخیل د لید ورته ګوري ځینې شایان دي مثلا ابرته لکه دا حسن تعلیل چې ده دا بیرته تقریبا د تشبیه ده تشبیه د دې ټولو اساس ته ما دغه څه د تخیل د لید ځینې شایان ته کتلی دي سمبول تا مثلا پارادوکس مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او تدیر پاملرنه تنده شی او دا د ورستیو کولونه یو څه پرمنت شي وی دي یا مثلا دا خپل دا خیر شیر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا دغه ځنې شان دي چې ډیر مصنوعي دي تخیلی دی خو مصنوعی دی دغه سه برخه تم پکې یو څه پام لرنه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سیمبولی دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل باندې شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینلیزم په شعر کې څومره ارزښت لري فورمالیزم څومره ارزښت لري دغه سه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څومره وندل لري ریالیزم په شعر کې څه وندل لري نهیلیزم په شعر کې څه وندل لري دغه څه ډیر مسلې دي په چې باس پکې شوی دی
اوسمن صاحب مننه د خبرونې ورستیو شی بو تر رسیدلیو په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راوړي مجلې ته را لښلې ده
چلتاي کومه تما دناز کیگی نو آغا با بیا تا گل پا آواز کیگی دلبری دنگا پا مشک کی گورا چی زان تا وز هوا دا پرواز کیگی که خبروی که نگاوی که دیمینا چی لمای سپموی را تراز کیگی تا دزلو پوزی و درگل منزد چه پا کما اقتدا کلی نماز کیگی چه بنگلی دی شرنگوی دا ترانم دی چه خنده ورس را گرد کلی ساز کیگی
لشغل نیازی څخه مننه. له همدې غزل سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سره ورسیده. زه هم چې بر لتاسو اجازه اخلم،